د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم احمد شیبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه شزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازی د اصولو غونډې ته وربللې دي د دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړې دي په دې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه ولادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اصولو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دوه روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي د ملګرو ملتو د بګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راز نوزیږو کوچنیانو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته د شزو ته ترجیحون مخکې او روسه روغتیایي خدمات برابروي د طالبانو روغتیایي وزارت په روسي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو شو ماشومانو کې دوه وشتې د بیلابیلو ستونزو له کبله مري د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې ولس پنونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ پنځه ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړې چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه د نایجیریا پولیسو پرونو ویل د وی کشته د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندې پاتې شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي د کشته چې له یو واده څخه کسان لښتول د دوشنبه پورس د غیوات په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول د پولیسو ویان او کسان می اجیای ویلي د کشته په کوارا یالت کې گاونډي هواد نایجر ته نږدې په سیم کې ډوب شو دا معلومه نه ده چې څوک دې پښې ژوندې پاتې دي که څنګه په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د اردن پاوز پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د بشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول د روټس خبري اژانس په لیکنه د اردن پاوز ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلې ولسوال چې تړلې وسلوال چې په باور د سوریې په پاوس کې دنن قطعات ماتړ کوي د سرحدونو لاري د مخدره موادو په قاچاغ تورنوي د مشخوي په خپل جنوبي سیمو کې د مخدره موادو د قاچاغ د مخنیوي لپاره تر خپل وسه اقدامات کوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکي افغان کډوال لکارونو منکړي په دې اړه مو د چارو د کتونکو ساقط مر نظر اخیسته
هیڅ جواب داسې نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کی ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال ده
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلې بزګران د اوبو زیاتېدو ته خوشاله دي
شولې کوو خټکی وینګوانې ترکاري دغه شان ټول کوو
کونړیان بیا د اوبو د مهارېدو غوښتنه کوي
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کوم څاګان چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې ډیر دي په دې باب اندیشمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي. وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بے برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوق از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامې ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای. باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې د افغانان وای د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال له خوا خبره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهر لا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای. کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار ده چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزاده 15 یا د جون د 15 منټې اعلامیه د دغه ولایت د شاروالو خوا صدره شوې ده چې لمخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خواندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شاغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې د کډوال همیشه د ګاونډي هېوادونو لپاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنی چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراعات شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ګیر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردونه کې دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاس په نظر؟
زه تاسو فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو څخه نه ده، یعنی په نړیوال کنوانسیون کې هیڅ واد داسې حق نه لري چې کاروالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کاروالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کاروالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دي هغه کاروال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم نوښت د کار لري، هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکیچ وروسته تل گاونډي هیوادونه هلته پرمیشتو افغان کډوالو او پناهغښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولي؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې
د سیاسی چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر.
ازادي رادیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
په نورستان او کنړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لته ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوا بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوا بلوسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهنې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو چاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولوالي خو جنا دره ته د ډېر خطر را شته، د داینمو د جرن دیو او د پټي بډي ډېر وړي دي. منډول ولوالي ته کو نه زره رسیدل د جاندز نه خو کډینی کې هم وګړي دا درې دانه موټر نه وړي دي، دوه لزانه دکان نه وړي دي، نور دا پټي دیو تقریبا درې سو د نه مال وړي دي، سلګونه ټول خراب دي. منډول ولا دلته دایله دوه کې ساز پر ځان نشي تله، منډول لا
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم لری پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړې دي. د یاد ولایت د کرنې، مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیر شهکتاره ابیز مکه وشت هکتاره للمیز مکه او 15 اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سلوشل غواګانی 1540 غړی بیزی دیو هم مرګ او جوبل دلستله.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه غلې او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نور شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. البته یو یادونه وکم چې نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وای په اوکران کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکران دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکټینګ کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پروند اوکرين په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیشنه وشو ده. رافائل گروسی مخکې لدې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو تروان شي خبري اعلانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکرين یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دوړو لوريو دزې شي وې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغه رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندیښنې شولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکرين له ولسمشر اولودیمیر زيلنسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغه چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند برخلیک په باب اندیشتې لا اوشته ورسیدې. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکرين وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بسکاو دغه تورونه ردوی او شنون کې وای د سشکاری چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف ته هجومي عملیاتو ته خندونه جوړوي. له روسي د اوکرين د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه. هغه په جواب کې وویل ډېر اندیشمند چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندز یو شمیر کروندګر او د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وای چې د تیر کال په توپیر سش کال په سندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د کندز یو شمیر کروندګر لاړوند د حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندز کې د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وای د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبو په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل
هر کال د سندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاش کې د اوبو له کمک سره مخ شوی وو خو ساش کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، ګلتپه، قلعه
د چارداری، قلعه زال، اولی آباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمک سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو چې اوبه ډیره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دی، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ښه به راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
په کندز کې سږ کال د اوبو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل په کندز کې اوبه ډېر ضایعات لري. دغه ضایعاتو ته په کونړ کې اوسیدونکي اندېښمن دي او دوی له چارواکو غواړي چې د چک بندونو د چې دوی لپاره چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي چې اوبه ورځ تر بلې کمی شي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهی شي او ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلې.
زمونږ د شلتن ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچا او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للم ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایسارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چک بندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځ کې للم دي او اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم داري ک سین ته ځي. زمونږ په پایده نه راځي نو کدا چې بندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانې چې وخلی وخت وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې موږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروري، شګل او نور ولسوالي وسیدونکې ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانی او چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنۍ وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي. تلي نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پیلونه وی چیرنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې په اټکل کې ده ژر ویل کیږي. د دې خبرداري په اړه تفصیل له اسمت څاروانه اور.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارون کې له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډیره سیالي پالي. هر ایوه هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډیر خلک ځان ته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میټا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میټا کمپنی چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی ډیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوست. د میټا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میټا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میټا دا پروګرام چې د پروجیکټ دونی وی په کوټ مشهور دی شاید ټریډز په نوم راووزی. میټا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرامه د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میټا دا نوې اپلیکیشن به د سشکال ترمنی پورې راووزی.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پرلینم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري، زموږ وبکښه تسولې، زموږ وب وچ سولې، زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړي ګرځ وچ سولې. نو زموږ د لوړو چارواکو دغه هیله د پکلا کوم دغه ارزو ده دغه هیله چې زموږ د بند غم دی راوخري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډیر پدار پدار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درې مې سره خلک لاله دنج نه پرته ټول سره ورک څوک غنده وته برسوي څوک یل مونږ ته برسوي دي. نو در پدار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړو مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ ځای ایدر حیدری خبر کوم. د اکلابایس د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو مو کل د افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو. هیڅ واره مو نه خوري. نو اسلامي مال شروع کو دا وکړل درو سي دي د موږ د افغانۍ خبر مشوره کی او د ټولو مصالحې کی افغانۍ شروع کی او د کلدار مطلق بند کی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو ساز د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مولد زموږ لارې ډېر خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي معنی مندونه دي او لارې ډېر خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلرويشت دوه سو یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مور د ورځې په اړه په تا